د امریکا غږ آشنا د درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 5 بجې دی. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې مهم خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د برما د راخان په حالت کې تشدد غندلی او په سمدستي ډول یې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د امنیت شورا همدارنګه د امنیتي عملیاتو پر وخت د برما د پاوس او امنیتي ځواکونو لخوا په شوي تشدد اندېښنه ښودلې. د دې شورا غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د قانون او نظم عملي شي، ملکیانو ته د حفاظت ورکړل شي او د بې ځایه شوو خلکو ستونزې د حل کړل شي. د امنیت شورا ځینې غړو همدارنګه غوښتلي دي چې د رخان په ایالت کې د ناوړه حالت په هکله د بحث لپاره د پرانستې غونډه جوړه شي او د امنیت د شورا د مشر نه یې غوښتلي دي چې د رسمي سند په توګه د یو اعلامیه هم خبره کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي دی چې په برما کې د روهنګي مسلمانان په زور د خپل سیمه نه ایستل کیږي او د برما نه او د برما د پوز نه غوښتي دي چې نظامی عملیات دي سمدستي بند کړي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دې هیواد د تازه اقتصادي بندیزونو په عکس العمل کې ویلی دی چې دغه کار د خپل ځان د دفاع لپاره شمالي کوریا په حقونو کې مداخله ده. شمالي کوریا وایي د دې اقتصادي بندیزونو هدف دا دی چې زموږ دولت او خلک په بشپړ توګه زندۍ کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دی چې د ملي حاکمیت د ساتنې او په سیمه کې د سولې او ثبات د حفاظت لپاره به د دغه هیواد خپل ځان د دفاع هلې ځلې دوه چند کړي او په عملي ډول به په سیمه کې د امریکا سره برابري رامنځته کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر هان تای سونګ ویلي دی چې هیواد د نهایي امکان کار اخیستو ته چمتو دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي جمهور رئیس حسن روحاني د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې برخه اخلي او د روانې میاشتې په 20 نیټې به د اسامبلې غونډو ته وینا هم وکړي. ښاغلی روحاني په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره یې د اتمي موافقې سرنوشت نه دی معلوم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت د هغه موافقه تر ټولو ناوړه بللې وه او هوډ یې کړی و چې باطله به یې کړي. د ټرمپ حکومت همدارنګه غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو مفتشینو ته د اجازه ورکړل شي چې د ایران نظامي اډو ته دننه شي، خو ایران دغه غوښتنه نه ده منلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي پاکستان باید د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. ښاغلی زاخلوال د چهارشنبې په ورځ د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په پولې باندې د اغزن تار لګول د دواړو هیوادونو ګټه ګزمه د ستونزې حل نه ده. سفیر زاخلوال وویل مثلا موږ ورته وایو چې اغزن تار چیرته لګوئ. ښاغلی زاخلوال وایي که چیرې پاکستان غواړي د تندلاریتوب په وړاندې په جدیت کار وکړي، په پولې باندې د اغزن تار پر ځای دی په هغو ښارونو کې چې د پاکستان تر مستقیم کنټرول او نظارت لاندې دي په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د مدني ټولنو د مشرانو سره غونډه جوړوي چې هدف یې د مدني ټولنو او مدني فعالیتونو هڅول دي. په دې غونډه کې د ټولې نړۍ نه د مدني ټولنې استازي ګډون کوي چې د همدې روان کال د اکتوبر په 1 او د نومبر په لومړۍ نیټې د شیکاګو په ښار کې جوړیږي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یوې کورنۍ یو هلک او نجلۍ په دې خاطر برق ته ورکړې او وژلې دي چې د کورنیو د خوښۍ نه پرته یې واده کړی و او تښتېدلې وه. سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه دوه تنه د ناموس او غیرت په نامه د قومي مشرانو د جرګې د پریکړې نه وروسته ووژل شول. نجلۍ 15 کلنه بخت جان نومېده او هلک بیا 18 کلن و چې نوم یې ولی الرحمن و. هغوی دواړه د کراچۍ د شالطیف په سیمه کې برق ته ورکړ شول او ووژل شول. پولیسو د نجلۍ او هلک مور پلار نیولی دي. د امریکا پوځوایي د سومالی په جنوبي برخه کې د الشباب په وسلوالې ډلې هوایي بریدونه کړي دي او لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي. دا په رواني میاشت کې د الشباب په وسلوالې ډلې څلورم هوایي برید دی چې کیږي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه هوایي برید پرون په محلي وخت د شپې په 2 بجو شوی دی. د امریکا پوځ په تیرې یوې میاشت کې په طالبانو او اسلامي دولت یادایش جګړه مارانو 5550 بمونه غورځولي دي. امریکا د 2012 کال راهیسې دومره زیات بمونه په یوه میاشت کې په افغانستان کې نه دي غورځولي. په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان تورن بل سالون خبریالان ته وویل چې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر 2400 هوایي بریدونه کړي دي او وروستۍ خبر دا چې د جرمني حکومت اته افغانان په هغه هیواد کې چې پا پناه غوښتنه رد شوې وه بیرته افغانستان ته لیږلې دي. د جرمني د بایرن ایالت د کورنۍ چارو وزیر یوخایم هرمن وویل چې دغه اته تنه په جنایي اعمالو کې محکوم شوي دي او لږ تر لږه دوه تنه یې په جنسي تیریو هم تورن شوي دي. په کابل کې د جرمني سفارت مخامخ د مې د میاشتې په 1 ستره چاودنه د دې سبب شوله چې جرمني د افغان مهاجرینو د بیرته ایستلو لړۍ ودروي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ واوریدل.
اړخیزی غونډی جوړی شوی وی. په دې اړخیزی غونډه کې د کاتی ملاتړ ماموریت پاکستان او افغانستان اساسو ګډون کړو چې 200 جنرالانو په کچه پوځیانو پکې برخه لرله. د غرمې وروسته دوه اړخیزی غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې هم 200 جنرالانو برخه لرله. هلته په دې مسله ډېرې جدي خبرې وشوې. افغان لوري په ټینګه دا ویل چې اغزن مزي او یا هم خندونه چې د کرخي په اوږدو کې جوړیږي دا د دې سره مرسته نشي کولی چې د تورستانو تګ راتګ مخه ونیسي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان سره په پوله د تورستانو تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی. ښاغلی عباسی وویل چې ټولې هغه تروسي ډلې چې پاکستان یې پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېره دي. هغه وویل چې موږ به په ګډه د سرحد په اوږدو کې اغزن مزي ولګوو او افغانان هم کولی شي چې له خپلې لورې ورته موانع جوړې کړي. هغه وویل چې د ګډ سرحد د څارنې لپاره د افغانستان سره د ګډو ګزمو لپاره هم چمتووالی لري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت یو پخوانی امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د ګډو عملیاتو او ګزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وړاندیز پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو یوه هڅه وګڼله او ویل چې دا د افغانستان په وړاندې د پاکستان د پخواني سیاست دوام دی.
هیڅ کله ملکي اداره د دې توانمندي نه لري په پاکستان کې چې دوی په دې لوبه کې دوی نه کافي نقش لري او نه کافي عمل کولی شي. دا صرف زما پلان عمل دینیته یو د نړیوال عمل دینیته یو نوې مفکوره وړاندې کوي.
جنرال منګل وی چې د افغانستان سیمې په هکله د امریکا نوې ستراتیژي پاکستان ته ټکان ورکړی او دا هیواد اوس هڅه کوي چې دغه څرګندونو سره نړیوال ذهنیتونه بدل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر گاونډیو ایران او چین ته له سفر وروسته ترکیه ته تللی او د افغانستان پر مسلې د ترکیه د چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم هم تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د توندلارو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته یو نوی وړاندیز ورکړی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی.
موږ به پر ګډه پوله اغزن سیم ولګو او افغانان هم کولی شي چې خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو غزمو لپاره هم تیار یو.
صدر اعظم عباسی په افغانستان تور لګوي چې ټول هغه جنایتکار ډلې چې پاکستاني پر ضد جنگي کې په افغانستان کې دی ردی. خو متحده ایالات په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې نور دانشي زغملای چې پاکستان داسې ترهګرو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حملې کوي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې له تروریزم سره مبارزه کړې او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري.
موږ د تروریزم پر ضد په مبارزې بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان رسوي.
بلکې اسلام آباد وایي ترکیه او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره موافقې ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي دي چې ترکیه او پاکستان په دې سلا دي چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډیر مهم دی. د افغانستان مسله پوځي د حل لاره نه لري او د پاکستان او ترکیې په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټیکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې چین او ایران ته سفرونه کړي وو.
موږ درې واړه هیوادونه ګاونډي هیوادونه یو. موږ د افغانستان په سوله کې ګټه لرو او موږ د مخلا په سیمه کې د سولې د فضا او فرهنګ درامسته کولو لپاره کار کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سیمه ییزو هیوادونو سربیره روسیې او امریکا ته هم سفر وکړي، خو د دغو سفرونو د نیټو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی د خبرونې مرکېته میل انلاین خبرونې د افغانستان او سیمې لپاره د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ورستی څرګندونې راخستې دي. خاقان عباسی د سه‌شنبې په ورځ ویلي و چې امریکا له پاکستانه د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد د عملیاتو لپاره کومه خاصه غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان صدر اعظم د ورستیو څرګندونو په ځینو ټکو په امریکا کې د مشت پاکستانی مبصر او څیړونکي محمد تقی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د پاکستان لپاره د امریکا لخوا د عملیاتو د وړاندیز په هکله داسې وویل:
زما خیال دی چې پاکستان او بالخصوص داسې ښایي چې ځان ناغرضه کوي د امریکایي مطالبې یا د امریکا لړخه چې کومه خبرداری راغلې ده، داسې اندیا اندازه ورکوي چې لکه د طالبانو د حقانیانو مشرتابه ډو پاکستان کې شته دي نه، او دې لپاره د امریکا شواهد راکړي. بې دې نه زیات خو بل شواهد نه دي په کار کنه چې ملا اختر منصور په پاکستان کې مړ شوی دی، ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی. دا چې مری د پاکستان د ضرب اعظم د اپریشن پیل کې دونه وروسته دا خبرې وشوې، نو دا عملیاتو کې حقانیانو ته هیڅ قسم زیان نه دی رسیدلی. اوس امریکا خو خپله مطالبه پاکستان ته کې، خو دا اوس دا پاکستان پورې دی چې هغه حقانیان په اسلام آباد کې نیسي، که وزیرستان کې نیسي، که پېښور کې او کوټه کې.
پاکستان د تروریستانو په ضد عملیاتو لپاره ولې د امریکا غوښتنې ته انتظار باسي؟
چونکه دا تروریستان چې کوم دي، دا د پاکستان د خارجه چارو پالیسی او د پاکستان د امنیتی چارو پالیسی یو لوی برخه ده د تیرو سلویختو 50 کالو راځي. دا خو امریکا او روس خو افغانستان کې 79 او بیا 2001 کې رال، نو حقانیان خو پاکستان سردار صاحب داود خان برخلاف استعمال کړو په 1973 کې، په پیل ځل د حقانیانو په ذریعہ باندې داود خان برخلاف جګړه دی وکړه، بیا په 1975 کې دویم ځل وکړو. نو د دې تعلق روس او امریکا سره نه دی، خو د پاکستان خارجه پالیسی سره دی چې هغه یو تسلطي پالیسی ده، هجمانیک پالیسی ده. افغانستان باندې خپل تسلط جوړول غواړي او د خلکو په ذریعہ باندې جوړول غواړي. د افغانانو کې چې کم سیاسي خلک دي هغه سره پاکستان اړیکه اډو جوړول نه غواړي، لکه چې د افغانستان رئیس جمهور ښاغلی غنی صاحب کم قسمه ډیپلوماټیک اپروچ پاکستان ته، حتی چې د پاکستان جی ایچ کیو سرلخکر تم تللی دی، هلته هم لاړ دی، خو بیا هم پاکستان دا ولې چې یو مستقیم سیاست او حکومت کابل کې پاکستان داسې نه خوښي. هغه دا غواړي چې افغانستان کمزورې وي او د پاکستان دسنې ګرم وي، او هغه خلک افغانستان کې حکومت کوي چې کم د پاکستان بالکل یو قسم نوکران دي.
تقی صاحب د پاکستان صدر اعظم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویلي دي چې دا روابط او یا کلن دي او د افغانستان د مسلې سره هیڅ تړاو نه لري. نو اوس پوښتنه دا ده کله چې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیانو ته د پولې اخوا خطر پیښیږي، په دې صورت کې څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې د افغانستان د مسلې نه څومره لري دي؟
په هوادونو کې په نړۍ کې تعلقات هم مدام نه وي او تفاوت او جګړه مدام نه وي. روس او پاکستان په یو وخت کې جګړه کړې ده په افغانستان په سیمه کې، اوس یو قسم منډي والی را پیدا ده. امریکا او پاکستان انډي والانو په سیټو سنټو کې او بیا افغانستان کې چې کومه روس پر خلاف جګړه واغی ته پاکستان او امریکا په یو پیج باندې یو سټه باندې بیا کلن اړې کې په دې موجوده وخت کې ډېر کړکېچن دي، ډېر خراب حالت رسیدلی دي. او صرف دا نه چې دا امریکا طرف نه دا خبره رااله، بای د چین طرف نه پاکستان باندې داسې فشار راغلو په 2007 کې د لال مسجد ترګرې په واجی چې د چین هوجنتا واغه وخت کې جنرال مشرف ته ټلیفون وکړو، دا غې د پرېشر لاندې دی کاروای لال مسجد پر خلاف وکړو. نو پاکستان ډېر زیات داخلي مسلې لري د ترګرې د وجه او د ترګرې د پښتیبانی د وجه.
بله، اکثر امریکایي سیاسيون دا وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ خې اړیکې سیمه ایز امنیت لپاره ډېر ضروري دي، خو دغه کار هغه مهال شونه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. که چیرته پاکستان غواړي چې د امریکا سره خې اړیکې ولري او دغه خې اړیکې هم د افغانستان په ثبات پورې تړلې، نو اوس پاکستان ته څه لازمه ده چې د افغانستان سره څه ډول اړیکې ولري؟
باید چې دا کسان چې کوم پاکستان کې پروت دي او افغانستان کې شر جوړي، پاکستان دې نه لاس واخلي. باید چې پاکستان د افغانستان چې کوم ریاست دی، حکومت دی، عوام دی، هغه سره رابطه ولري. پاکستان او افغانستان کلتوري رابطه لري، بالخصوص د پښتنو د فکر خپلواړ اړخ ته یو بل سره خره وابط دي. سیاست مداران پښتانه سیاست مداران د سیدی چې پاکستان یو کلچرل ایج لري په افغانستان کې. پاکستان ته یو ډېر لوی ایڈوانټیج دی چې کوم هندستان ته بل هیواد ته نشته. ولې پاکستان دې نه فائدہ نه اخلي؟ ولې پاکستان داسې کسانو سره اړیکې لري چې کوم د افغان ریاست بالکل لکه د افغان ریاست سر نه ختمول غواړي؟ دا هغه خلک دي. ولې پاکستان دا غواړي چې طالبان دې واپس کابل کې واکمن شي؟ لکه مونږ ته دا نه دی یا چې په 96 کې 94 کې طالبانو کم کرونه کړی دي په افغانستان کې. پاکستان ته دا سوچ بالکل بدلول پکار دی. پاکستان دې افغانستان سره هغه اړیکې لري چې د یو ریاست بل ریاست سره وي.
ډیره مننه تقی صاحب، ژوند دې
هر کله جی ضرور.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
پر میانمار د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو سره سم، د هغه هیواد رهبر آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې له ګډون څخه انکار کړی دی. میانمار کې چارواکي ویلي دي چې میرمن آن سان سوچی کوشش کوي په خپل هیواد کې روان کړکېج او تشدد تر کنټرول لاندې راولي. ملګرو ملتونو بیا له نړیوالو ټولنو مرستندوی ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د روهینګیانو مهاجرونو لپاره د مرستو د رسولو پراخ عملیات پیل کړي. نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورت کې واوري.
د روهینګي مسلمانانو سره د تشدد او ناوړه چلند لامل پر آن سان سوچی او د هغه د حکومت پر څرګندو ناغېړو نیوکې هر ورځ په زیاتېدو دي. د دغه ټولو فشارونو په اوج کې د میانماری رهبر دفتر ویلي چې د سولې د جایزې ګټونکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې چې راتلونکي اونۍ کې پیلېږي ګډون نشي کولای. وایي میرمن سوچی په میانمار کې د روان تشدد په قرارولو وخت تیروي. میرمن سوچی تیر کال په ورته یوې غونډه کې د روهینګي مسلمانانو د بحران په هواری کې د خپل حکومت له هڅو څخه دفاع کړې وه، خو له هغه وخت څخه تر اوسه پورې وضعیت له بد نه بدتر شوی دی. داسې چې پر روان تشدد د قومي تصفیه مهر لګول شوی دی.
Last year I warned that the
تیر کال ما خبرداري ورکړ چې د روهینګیانو له بشري حقوقو څخه د سرګندې سرغړونې روان بهیر پر دغه قوم دی او پراخه او سیستماتیک برید خودنه کوي او شاید د بشریت پر ضد جرایم ښکاره شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د میانمار پر اخین ایالت کې د روهینګي مسلمانانو پر ضد د تشدد په اړه د بحث په خاطر بیړنۍ غونډه را بللې ده. د دې غونډې لپاره د مخې او بنگلاديش ته د سلګونو زرو روهینګیانو له مهاجرت وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر له ټولو ادارو نه غوښتي دي چې د مرستو د رسولو کار نور هم چټک
کړي.
موږ په پرلپسې توګه د بیړني حالت شاهدان یو. خلاصه زرګونو دغو ماشومانو ته چې تاسې دلته وینئ، میندو ته د هغو خلکو لپاره د لارې برابرول چې بیرته وکولی شي د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. زموږ ځواب له خوړو څخه تر سرپنا پورې باید قوي وي.
ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې 3,000 کسان بنګلادیش ته مهاجر شوي دي، خو د یو ان ایچ سی آر مقامات ویلي چې دغه شمیر اوس 400,000 ته رسیدلی ده. دا لا معلومه نه ده چې څومره نور روهینګیان به په راتلونکو ورځو کې بنګلادیش ته پناه راوړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خوست کې یو بېوزله مور چې خاون او مشر زوی یې په ناامنیو کې وژل سوی دی، د خپلو درو ماشومانو د ساتنې او پالنې لپاره خیرات ټولولو ته مخه کړې ده. د خندا په نوم دغې بېوزلې مور آشنا تلویزیون ته ویلي چې د ځینو دولتي ادارو دروازې یې ټکولې، خو چا ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. په خوست ولایت کې زموږ همکار ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
د دې له خبرو او د ژوند له وضعیت څرګندېږي چې غمونه او بېوزلۍ له سختو مشکلاتو سره مخ کړي. خاوند او مشر زوی شاوخوا څلور کاله مخکې د افغانستان په جنوب کې د نامنۍ په یوه پیښه کې له لاسه ورکړي، خو خندا وایي چې یوازې یې د مړینې خبر راغلی، مګر مړې یې نه دي لیدلې.
یوه میاشت د دې د په تامه باندې ناسته وم، هغه وروسته مې چې وویلې ایسته مې بغیر وکړې، کوکې مې وکړلې، چې زوی مې ورک، سړی مې ورک، څه اتې غو بعد خلکو مخکې خبر، خو زه نه وم خبر، زه لیونۍ وم. اتې چې وروسته یې وویلې خلکو منډې وکړلې، وای دا د چل سوی ده.
خندا وایي له دې کبله چې ښځه د مزدوري هم نشي کولی، خو یوه لار ورپاتې ده، هغه دا چې کور په کور او کلی په کلی ګرځي او د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره خیرات راټولوي. ځینې خلک یو نیم شی خیرات ورکوي، خو یو شمېر نورې بیا تش لاس له دروازې ځوابوي. خندا وایي چې په خیرات راټولولو یې ستونزې نه هواریږي.
زه گزاره دا گزاره د سی اوس گیز وب زم یا ماشین را زم یا غرمه را زم یا مخام را زم، چاله گدال را کړي، چاله کور خره کړي، چاله خګا را کړي، چاله ګوړه را کړي، چاله غریزه را کړي، دا د ما خلګ را کې ز داخل خانه ته مخام خټو مون گیز و خټو ما بستر خانه کې مثال تا مون پرته پیغه خیر خانه ز ساتم.
هغه ډیری وخت وچ ډوډۍ له اوبو سره ماشومان ته ورکوي، ځکه دومره پیسې نه لري چې د اخلي پخلي لپاره غوړي د سون مواد او ځینې نور شیان پرې واخلي. د دې کلي اوسیدونکي وایي چې دا بېوزله مور یې تش لاس نه ده لیږلې، خو دوی له دولت او مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د خندا او د هغې د ماشومانو د راتلونکي په خاطر دی ورسره لازمه مرسته وکړي.
دا ښځه دلته روسي او د می کلیوال د خپل واس مطابق مرسته ورسره کوي، خو په دا مرسته دې بسنه نه کیږي. موږ د حکومت نه د مالدار حق نه دا توقع دو چې د دې ښځې د اړتیا مطابق مرسته ورسره وکړي او اړتیا یې ورپوره کړي.
د خندا د نه کلن زوی کله نه کله په خوست ښار کې د موبایل کریډیټ کارتونه خرڅوي، خو مورې ښار ته ډیر نه پرېږدي، ځکه چې له مشکلاتو څخه د خلاصون لپاره د خپلو ماشومانو راتلونکي ته سترګې په لار ده.
دا یو بچی مې دا وړکی دا چې څه رقم له موټرو پرې ډارېږم، له خلکو پرې ډارېږم، زه هم دا به څوک رشکوبل رشکم اړ به کې. دا غټ سیم راښه ده، دا جنکۍ را غټې سیم ښې دي.
د خندا په وینا ځینو دولتي ادارو دروازې هم ټکولي، خو لازم مرسته چا نه ده ورسره کړې. هغه تل په دې فکر کې ده چې خپله روانه کړې بیړۍ څنګه صحیح سلامت لري ساحل غاړې ته ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ابجوشه د کوکنارو شبدل ګرځېدلې، یا د وچه میوه یوازې په کندهار کې پیدا کیږي او سش کال په مارکیټ کې هم لوړه بیه لري. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
او جوشي د کشمشو یو ډول دی چې تر ډیره د هند مارکیټو ته صادریږي. په کندهار کې د لس ډول انګورو باغونه ساتي، د ایته په نوم د غټو انګورو څخه او جوشي جوړیږي. د کندهار په لویدیځ کې د پنجوي ولسوالۍ د ایته انګورو لوی باغونه لري او د اوجوشو په تولید کې ځانګړی شهرت لري. یا د ولسوالۍ یو محل د تریاکو د کښت عمده مرکز بلل کېږي، خو اوس یې اوسیدونکي وایي چې د باغونو ایښولو ته ډېر پام اوښتی. د ایته انګورو باغ لرونکي خیرالله داسې وایي:
او جو شي خو سشکل شي شنور خونه دي ان شاء الله و بهر ته هم لار برابر ده انو درمخه چی خرچه دلی وس دغه په پرتله په یو نیمه ده چې په خوا به په اته سوه خرڅې دي مطلب یا به په شپږ سوه خرڅې دي سږ کال په دولس سوه په یوولس سوه په زر روپۍ خرڅېږي.
د پنجوایي ولسوالۍ ځمکوال وایي چې سږ کال د انګورو حاصلات زیات وه او کیفیت یې هم ښه دی. له تازه انګورو څخه د اوجوشو د تولید په کار کې سلګونه کارګرو ته د کار زمینه برابره سوې. د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکي وایي چې په مارکیټ کې د ښه بیې له کبله د اوجوشو تولید ته زیاتو باغلرونکو مخه کړې او هر کس زیات کارګر په کار ګمارلي.
ټول غرونه چې سوینی په دده باندې چې هغه د میدانونو جوړیږي او خلک ابجیش پراوري او قیامت کم شدی قیامت کم تقریبا در 200 افغانو پر یو من خرڅیږي. خلک هم ډیر په کار اخته دي تقریبا په 100 یا په 200 انسانان اخته دي په دغه کار باندې بیکار اوس په ناخونی او سلاوات او چلغورو زلخان په جده کې یعنی سړی لنه پیدا کیږي. خلک د دې ځای سبيای چې کارګر پیدا کیږي حالت د ابجیش سره وي.
د اوجوشو د اوچدو لپاره باغلرونکو ته حکومتي مزکی د میدانونو لپاره په واکه ورکول سی وی. باغلرونکو وایي چې د حکومت د اقدام دوی هڅولی چې د نشي توکو د کښت پر ځای نورو زراعتي تولیداتو ته مخه کی خو په زراعتي درملو کې د حکومتي ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
او دغه مشکلات موږ لرو د زراعت په حساب چې د دوا په باب باندې موږ ډیر شاته پاتې یو. په دې کې نه دولت مسره همکاري کړی ده نه نور موسساتو چې د کار مخنیوي وکړي. و مرکې سره کوو پورته وکښت سره ګاډیو دی زما د خولې خبرې وړي خود به در یو ځای رسولي خو دا پاینه ده سوې در اوس دا مشکلات ستا په پنجوایي ولسوالۍ کې.
د کندهار د سوداګرۍ خونو اداره وایي چې هر کال له کندهار څخه د نږدې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د وچې او تازه میوو صادرات لري چې او جوشې هم پکې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کابل غازی سټیډیوم د طالبانو د حاکمیت په دوره کې د اعدامونو او شکنجو اصلي میدان و، خو اوس پکې یو ډیر شمیر افغان ځوانان چې هیڅ کله یې سمندر په سترګو نه دی لیدلی د ساحلي فوټبال تمرینات کوي. دغه ځوان افغان لوبغاړی هیله لري چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات په رپورت کې واوري.
د کابل غازی سټیډیوم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عام حضر کې د سزا ورکولو ډګر و. خونن تنکی ځوانان چې اکثرو یې هیڅکله بهر او لوی سیندونه لیدلي هم نه دي غواړي د بیچ فوټبال په لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. مدثر وایي ما د دې پروګرام نه مخکې د بیچ فوټبال په اړه هیڅ معلومات نه درلودل او حتی بیچ مې په سترګو هم نه و لیدلی.
جهانیان نشان بتیم که افغانستان
موږ زیات ستونزو لرو. پر خاورو او ډبرو باندې لوبه کوو. په ګول کې جال نشته خو مینه مو دومره ورسره ډیره ده چې لوبه حتما کوو.
یوسف زید هغه پروګرام ګډونوال دی چې شپږ میاشتې مخکې پیل شو او هدف یې په جنګځپلې افغانستان کې د ساحلي فوټبال د لوبغاړو موندنه ده. دا پروګرام حضرت ګلباران چې په خپل هم د افغانستان د بیچ د فوټبال د ملي ټیم غړی دی پیل کړی دی. دا ټیم د دې ټولو ستونزو سره سره په آسیا کې د 250 هیوادونو په ډله کې لسم مقام لري.
ما چې کله دا پروګرام پیل کو نو خلکو ویل چې څه کوي ته څنګه کولای شي چې تنکی ځوانان د ساحل فوټبال لپاره چمتو کړي په داسې حال کې چې دوی ساحل حتی لیدلی هم نه دی.
خو باران د ځوانانو د جلب او جذب په برخه کې هیڅ ستونزه نه لرله ځکه فوټبال په افغانستان کې خورا مشهور سپورت دی او زیات شمیر مینوال لري. ماشومان پر سړکونو او مارکیټونو او ښوونځیو کې فوټبال کوي هر چیرې چې امنیتي حالت ښه وي. ساحلي نړیوال فوټبال هغه وخت وځلیده او مینوال یې وموندل چې ملي ټیم په 2014 کال کې د قطر په وړاندې خپل لومړنۍ د بیچ یا ساحلي فوټبال سیالي ترسره کړه.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.